د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي طالبان نشي کولی په افغانستان کې یوه لویه سیمه د اوږدې مودې لپاره ونیسي او له هغه ځایه د خپل ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي. په پېښور کې په یوې د مسیحیانو د استوګنې پر یوه سیمې نن سهار وسله والو حمله کړې ده. حمله هم پای ته رسېدلې او ویل کېږي چې څلور حمله کوونکي وژل شوي دي. د حملې له وروستي حاله مو خبرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیز پروګرام هم درته خبرو. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د ولایت پر بورکه ولسوالۍ تېره شپه دولت وسلوالو مخالفینو پراخ برید وکړ چې امنیتي ځواکونو بیرته په شا وتنباوه. پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو نن سهار وختي د پېښور په لمنه کې ورسک بند ته نږدې د مسیحیانو د اوسېدو پر سیمه حمله وکړه. د ازبکستان کابینې نن په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د ولسمشر اسلام کریموف روغتیایي وضعیت له دماغي خوندېزۍ وروسته نازک دی. خبرونو تفصیل. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د ولایت پر بورکه ولسوالۍ تېره شپه دولت وسلوالو مخالفینو پراخ برید وکړ چې امنیتي ځواکونو بیرته په شا وتنباوه. د بورکه ولسوالۍ د امنیې قومندان محمد علي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو تېره شپه د دې ولسوالۍ پر څو پوستو حمله وکړه. هغه مخالفینو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل
یک بجې شپ یک حمله تهاجمي رسرې پوستای امنیتي ما له شهر نوې فلول انجام دادن. زخمی کشته بیش از 15 نفر از مخالفین دید. 7 نفر کشته داشته باشد.
د بورکه د ولسوالۍ د امنیې قومندان په وینا په وژل شو کې د طالبانو یو شمیر قومندانان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان بورکه ولسوالۍ چې له تخار ولایت سره پوله لري د دې ولایت یوه ناامنه ولسوالۍ ګڼل کیږي. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغان ځواکونو د روان کال په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان جنرال چارلز کلیفلن پرون له کابل د ویډیو کنفرانس له لارې په بروکسل کې خبرالانو ته وویل چې افغان ځواکونه د تیر کال په پرتله سږ کال ډیر پیاوړي شوي دي. موږ په دقت سره ګورو چې څنګه افغان ځواکونه خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي، څنګه دا وړتیا ترلاسه کوي چې خپل مهارتونه سره یو ځای کړي. موږ باور لرو چې په روان کال کې د افغان ځواکونو اقدامات د تیر کال په پرتله ښه وو. د عملیاتو له پلان سره سم پر مخ ځي او په مجموع کې اوس هم په سمه لاره روان دي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان که څه هم تایید کړه چې طالبان لا هم د افغان حکومت لپاره ستر ګواښ دي، خو ویل چې طالبان نشي کولی یوه سیمه ډیر وخت لپاره ونیسي او د ستر ستراتیژیک مرکز په توګه ترې کار واخلي. په غور ولایت کې د 15 تښتول شوو مسافرو د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ معلومات نشته. د غور پولیس وایي د دې کسانو د موندلو لپاره عملیات پیل شوي دي. وسلوالو طالبانو پرون د غور ولایت په دولتیار ولسوالۍ کې له یو موټر څخه 15 تنه مسافر ښکته کړل او له ځان سره یې بوتلل. د غور د امنیې قومندانۍ وایي تښتول شوي مسافر د غور د لالو سرجنګل ولسوالۍ او د بامیان ولایت اوسېدونکي وو. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو نن سهار وختي د پېښور په لمنه کې ورسک بند ته نږدې د مسیحیانو د اوسېدو پر سیمه حمله وکړه. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم بجوا په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په برید کوونکو کې لږ تر لږه څلور ځان وژونکي وو چې د پوځ د چټک غبرګون په نتیجه کې څلور واړه ووژل شول. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې ویل کېږي یو ملکي وګړی په دې حمله کې وژل شوی دی. په سیمه کې د برید کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سختې ډزې تبادله شوې. هلیکپټرې د سیمې د پاسه ګرځېدې او د ډزو او چاودنو غږونه هم په سیمه ییز وخت سهار شاوخوا شپږ بجې اورېدل کېدل. دا پېښه په پېښور کې هغه پوځي ښوونځي ته نږدې شوې چې په 2014 میلادي کال طالبانو پرې حمله وکړه او له 150 کسان چې زیاتره یې د ښوونځي ماشومانو وژلي وو. پاکستان د متحدو ایالاتونو هغه تورونه رد کړي چې وایي اسلام آباد د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې کافي هڅې نه کوي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم بجوا پرون وویل هیواد د ټولو تروریستي ډلو پر ضد له توپیر پرته عملیات کوي. بجوا زیاته کړه چې د ښه او بد طالب په نوم کوم مفهوم نشته.
د پاکستان د پوز وین د څرګندونی ورسته له هغه کې وی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د چرشنبه په ورځ پر اسلام آباد سخت انتقادونه وکړل. خغلی کری ویل د پاکستان په وړاندې د تیرو څو میاشتو له پرمختګونو سره سره خورا ډیر کارونه پراته دي او د پاکستان حکومت د یاغي ډلو او په افراطي فعالیتونو کې د ښکېلو کسانو پر ضد مبارزه باید چټکه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر اشاره حقانی شبکې او لشکر طیبه ډلې ته و چې مشران یې په پاکستان کې ډیره دي. امریکا همداراز د پاکستان پر استخباراتي ادارې تور لګولی دی چې د حقانی شبکې ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه پر مخ بیایي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د ازبکستان کابینه نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د ولسمشر اسلام کریموف روغتیایي وضعیت له دماغي خونریزۍ وروسته نازک دی. دغه خبر پاڼه د ازبکستان په رسمي نارودنایا سلووا ورځپاڼه کې خپره شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې کریموف د اګست په 24 له دماغي خونریزۍ وروسته په روغتون کې بستر شوی او په تیرو 24 ساعتونو کې روغتیایي وضعیت ډیر خراب شوی چې ډاکترانو هغه خطرناک بللی دی. په ځینو نتایج شویو راپورونو کې ویل شوي چې کریموف د اګست په 9 نیټه مړ شوی دی. په دې اړه شکونه هغه مهال زیات شول چې د کریموف د پلرني ټاټوبي سمرقند ښار په بیلابیلو سیمو کې د پاکولو چارې پیل شوې، لارې او کوڅې بندې دي او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. په پلازمینه تاشکند او د ازبکستان په نورو لویو ښارونو کې پرون له پخواني شوروي اتحاد څخه د دې هېواد د خپلواکۍ کلیزه د اسلام کریموف په غیاب کې ولمانځل شوه. ځینو امنیتي سرچینو د ازادي راډیو ازبکي څانګې ته ویلي دي چې د ازبکستان صدر اعظم شوکت میرزایوف هم سمرقند ته تللی دی. په همدې حال کې د اسلام کریموف لور لالا کریموا پر ټولنیزو شبکو په یو پیغام کې لیکلي چې پلار یې ژوندی دی او له دماغي خونریزۍ وروسته د ډاکترانو تر مراقبت لاندې دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایرانی رسنۍ وایي ایران او روسیې موافقه کړې چې روانه میاشت به د ایران په جنوبي بوشهر ښار کې د 2 اټومي تاسیساتو د جوړولو کار پیلوي. د ایران د ایرنا او پرس تلویزیون د راپورونو له مخې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر صالحي ویلي چې په بوشهر کې د 2 اټومي تاسیساتو د جوړولو کار به د سپتمبر په 10 پیل شي او د جوړولو کار به په 10 کلونو کې بشپړ شي. د دغو تاسیساتو د جوړولو لګښت 10 میلیارد ډالر اټکل شوی او په بشپړېدو سره به ایران په کال کې شاوخوا 22 میلیون بیرله تیل وسپموي. روسیې د خلیج په غاړه بوشهر کې د 1000 میګاواټو د تولید اوسنۍ دستګاه هم جوړه کړې چې په 2014 میلادي کال فعاله شوې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریې په شمال کې د ترکیه مداخله بریالۍ وه او 400 کیلومتره ساحه له اسلامي دولت ډلې او کرد ملیشه ځواکونو پاکه شوې ده. اردوغان د پنجشنبې په ورځ ټینګار وکړ چې دی دغه دواړه ډلې هغه ډلې بولي چې ترکیې ته یو شان ګواښ متوجه کړی دی. که څه هم کرد ځواک د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې د امریکا د متحدو ایالتونو نږدې متحد دی. د ترکیه ولسمشر وویل د سوریه کرد ملیشه د فراد سین له ختیځ څخه د پشا کېدو لپاره د موافقې په عملي کېدو کې پاتې راغلې ده. هغه یو ځل بیا د سوریې د کردانو په اړه خپله پخوانۍ ادعا تکرار کړه چې ویلي دي دوی د کردستان له جلا غوښتونکو وسلوالو سره اړیکه لري او ترورستان دي. اردوغان وویل هیڅوک باید له موږه دا تمه ونه کړي چې د خپلې خاورې په جنوبي پوله کې به یوه ترورستي دالان ته اجازه ورکوو. هغه وویل ترکیه غواړي چې له سوریې سره په پوله یوه امن ساحه رامنځته کړي چې د نړۍ قدرتونو د دغه پلان ملاتړ نه دی کړی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې وړي به همدا خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې خبرونه کې اورې چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطی ملاتړ ماموریت وایي طالبان نشي کولای په افغانستان کې یوه لویه سیمه ونیسي او له هغې څخه د ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي.
We essentially look at how the Afghans have remained on the offense, how they've been able to integrate some of their capabilities.
په پښتونخوا کې د میشتو افغان کډوالو استازو په ورستیو کې له افغان ولسمشر او یو شمېر نورو چارواکو سره د خپلو ستونزو په اړه خبرې وکړې. د استازو په ډله کې په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان جنرال قونسل عبدالله وحید پویان هم و چې له دغې غونډې راضي بریښي.
مرستوی عاجله د 12 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه چې دا به کابل کې په نوي ښار کې به دوی ته یو کوچنی ښارګوټی جوړوي.
د هلمند قومي مشرانو بیا د ملي یووالي حکومت په بې کفایتۍ تورن کړ چې د ولسونو په ساتنه کې پاتې راغلی دی.
ای د کابل بیدو ړندو او کڼو مشرانو، که د ضمیر او وجدان په نوم څه پیژنئ، راسی هلمند ته نجات ورکړئ.
په پېښور کې د نننۍ حملې له وروستي حاله مو خبرو. د ځوان فکر اونیز پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت وایي طالبان نشي کولی په افغانستان کې یوه سیمه د ډېرې مودې لپاره ونیسي او له هغه ځایه د خپل ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي. په کابل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند سره له دې چې طالبان لا هم د افغانستان د حکومت لپاره یو ستر ګواښ بولي، خو وایي چې افغان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورئ.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند وایي طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې یو پراخه سیمه ونیسي څو له هغه ځایه د خپل ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي. جنرال چارلز کلیفلند چې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له کابل په بروکسل کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، هغو اندېښنو ته چې ګنې طالبان غواړي په هلمند یا پکتیا کې یوه لویه ساحه ونیسي او د خپل مرکز په توګه کار ترې واخلي، د اشاره په ترڅ کې وویل:
If you go back to their initial strategic goals for this fighting season,
که در روانو جګړو د موسم په پایل کې د طالبانو لمړنۍ او ستراتیژیکو اهداف ته کتنه وکړي، نو وبویني چې د دوی هدف لپایل هم دا و چې د غنو خلکو د استوګنې یو لوی سیمه ونیسي او یې ساتي، څو وکولای شي چې په افغانستان کې دننه د خپل خوخه مرکز ورڅخه جوړ کړي. خو بل اخر دوی د داسې یو ستراتیژیک مرکز د ساتنې د فکر په عملي کولو بریالین شول. په دې وروستیو کې د چارواکو او څارونکو په حواله پر راپورونو کې وویل شول چې ګنې طالبان د پاکستان د استخباراتو په مرسته غواړي د کوټه شورا هلمند ته او د حقانی شبکې مرکز پکتیا ولایت ته انتقال کړي. جنرال کلیفلند وویل افغان ځواکونو طالبان د خپلو اهدافو ترلاسه کولو ته پرې نه ښودل. کلیفلند وویل د افغان ځواکونو عملیات د تیر کال په پرتله سږ کال ډیر اغیزمن و. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند دا ومنله چې په وروستیو څو میاشتو کې وسلوالو طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې سیمې لاندې کړلې، خو د زیاته کړه چې د طالبانو په لیکو کې هم ستونزې خورا زیاتې دي.
Sometimes there is a false narrative that the Taliban is this
کله ناکله ځینې غلط تعبیرونه اوریدل کیږي چې ګنې طالبان هغه ماته نه خوړون کوي، یو موټی ځواک دی چې په پارل پسې ډول افغان ځواکونو ته سرخوګای جوړوي او په پارل پسې ډول پرمخ ځي. خو موږ پوهیږو چې دا خبره رښتیا نه ده. زه نه غواړم داسې ښکاره شم چې ګنې طالبان کم اهمیته ګڼم یا د هغو توان ته په کمه سترګه ګورم. دوی بېله شکه تر اوسه هم د افغانستان حکومت ته ګواښ کوي او یو لړ ظرفیتونه لري، خو وروستۍ خبره دا ده چې هغو هم خپلې ستونزې لري. جنرال کلیفلند د وسلوالو طالبانو لخوا د ځینو سیمو لاندې کول د هغو موقتی بریاو بلله. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روان کال لپاره د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو د هیواد په شمال، جنوب او ختیځ کې خپل حملو ته زور ورکړی. په شمال کې کندوز، په جنوب کې هلمند او په ختیځ کې ننګرهار په خاص ډول د درنو جګړو ډګرونه وو. په فاریاب، بغلان، پکتیا او ځینو نورو سیمو کې هم سکل درنې جګړې وشوي چې ګڼ شمېر وسلوال، افغان سرتیری او ملکی وګړي په کیمړه او ټاپیان شول.
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې غوښتن کې دا
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه هم صاف اوازی اوریدل شي. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو په همدې چپو د امریکا غاګ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان جنرال کونسل وایي چې ولسمشر په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته په پام سره اړوند وزارتونو ته لازمي لارښوونې وکړي چې پکې د راستنیدونکو لپاره د استوګن ځایونو برابرول یو اساسي موضوع ده. عبدالله وحید پویان وایي ولسمشر دغه شان یو کمیسیون او د سولې عالي شورا ته هم دنده سپارلې چې د هغو وسلوالو د کورنیو پر راستنولو به غور کوي چې د حکومت له مخالفته او جګړې لاس اخیستی او سولی ژوند ته راګرځېدلی دي. په خیبر پختونخوا کې د افغانستان جنرال کونسل د هغو پلاوي په ترکیب کې شامل و چې په دې وروستیو کې له افغان ولسمشر سره په کابل کې او د غرض نورو چارواکو سره د خپلو ستونزو په باب کتلې دي. په دې پلاوي کې په خیبر پختونخوا کې د میشتو کډوالو استازي هم شامل دي. اجمل تورمن له ښاغلي پویان سره مرکه کړې او په سر کې د دغو خبرو اترو جزئیات ترې پوښتل.
ښه خبره دا وه چې د کابینې یو شمېر غړي هم ځان سره راوستي وو، لکه د کلیو پراختیا وزیر صاحب، د لوړو زده کړو وزیر صاحب، د معارف وزیر، د مهاجرینو یا کډوالو وزیر، د مالی وزیر، چې هغوی ته هدایتونه ورکړل د مهاجرینو د مشرانو د پیشنهاداتو په اساس باندې. رئیس جمهور پریکړه وکړه چې ټولو څلور دېرش ولایتونو کې به کډوالو ته ځمکې او شهرکونه جوړېږي. دوی عاجله د دولس میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه چې دا به په کابل کې په نوي ښار کې به دوی ته یو کوچنی ښارګوټی جوړوي هغه مهاجرین چې کابل ته راځي. نو دغه په مختلفو برخو کې لازم هدایتونه ورکړل د تجارانو په حق لماندې، هم هدایت ورکړل چې دوی د سرمایې د خوندي کولو په خاطر باندې چې دوی کله دا سرمایه انتقالوي او په هر برخه کې چې دوی خپله غواړي سرمایه ګذاري وکړي د دوی باید حمایت وشي د حکومت لخوا. نو دغه د ترانسپورت په حق لماندې، د افغانستان او پاکستان د ترانسپورت د ستونزو باندې رڼا واچوله او وزیر صاحب ترانسپورت ته هدایت ورکړ چې باید دغه مشکل د ترانسپورت او ترانزیت د افغانستان د پاکستان سره دا باید حل شي او یو پلاوی باید سفر وکړي.
جناب پویان صاحب، ټاکل شوی و چې په دغه ناسته کې د هغو کسانو په اړه چې پخوا د دولت په مخالفت کې ول، وسه سولې ژوند ته مخه کړي، غواړي چې سولې ژوند ته مخه کړي، د هغه د کورنۍ د راتګ په اړه هم افغانستان ته په دې اړه هم خبري وشي، په دې اړه خبري وشوي، څه نتیجه لاس راغله؟
بله، رئیس جمهور یو ځانګړی کمیسیون د جوړولو هدایت ورکړ چې دا کمیسیون جوړ شي او مخصوصا د سولې شورا ته هدایت ورکړ چې په دې حق باندې دوی ناستې وکړي او دغه ستونزه حل کړي. نو د رئیس جمهور هیله او ارزو دا وه چې هر څوک چې افغانستان ته راځي او د افغانستان د حکومت سره د مخالفت نه لاس اخلي او مصالحانه جنگ به حکومت سره نه کوي، د افغانستان قانون اساسي مني او د افغانستان تر بیرغ لاندې سولې ژوند غوره کوي، نو دا غوي د فارا د راتګ سهولت شته افغانستان.
بله، په دې اړه هم خبري وشوي ښاغلی پویان، چې دغه موده به په څونه وخت وي، څونه وخت کې به افغان کډوال افغانستان ته رسنیږي، او آیا دغه امکانات شدي دا هم په همدونه موده کې به دوی ته برابر شي که نه؟ کډوال چې دلته راشي ستونزو سره مخ کې وي، بیا به کرار کرار ورته امکانات ورکول کېږي؟
نه، انشاءالله چې ځینې مرستې چې لازم وي هغه خو باید عاجل ترسره شي، لکه د ځمکو ورکولو. د افغان کډوالو خو هلته تقریبا شپږ میاشتې وخت ورته ورکول شوی دی، نو هغوی غواړي چې دا موده وغځوي. امید لرم چې موږ داسې په څو پړاوونو کې کډوال راستنه کړو افغانستان ته.
په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان جنرال کونسل عبدالله وحید پویانو چې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د خپل هیئت د ورستۍ لیدنو کتنو جزئیات را سره شریکه ول، لکه څنګه چې مو واوریدل ښاغلی پویان وایي چې په دغو لیدنو کتنو کې افغان ولسمشر یو لړ مسؤولو یو شمېر مسؤولو ادارو ته دنده سپارلې چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو لپاره باید اقدامات وکړي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې په افغان کډوالو هم فشارونه زیات شوي او همدا فشارونه وو چې د دې کډوالو یو شمیر استازي دې ته وهڅول چې کابل ته لاړ شي او خپلې ستونزې له افغان ولسمشر سره مطرح کړي. خو ډیر ځینې نور هم شته چې افغانستان ته له پاکستانه راغلي، حتی نشي کولی چې بیرته پاکستان ته لاړ شي او هلته خپل ټول ټغر راټول کړي او افغانستان ته کډه وکړي.
زاکی محمد زای دی کابل نه خبرې کوم. او موږ په پاکستان کې وروره تقریبا ډیر سپیندي ځکه کار اوسېدلې یو، او موږ د یو څه مشکل په اساس باندې کابلستان ته راغلی وو او ټول فامیل راغلی اوس بیرته غواړو چلتلار څو کورونه بلستنې کمپلې کوټې هر څه مالته پاتې دي. دلته اوس موږ آسې پراته یو په یو نمره کې پر دیم زړولې دي، هیڅ شی نه لرو او بیرته پاکستان تورخم نه پریږدي. موږ دومره پیسې نه لرو چې پاسپورټونه پی جوړ کړو بیرته لاړ شو. موږ له بلخي صاحب څخه او د افغانستان د مهاجرینو د وزارت څخه د خواهش کوو چې موږ هغه کسان چې له پاکستان نه راغلي دي او دلته بند پاتې دي، دا یو کور نه ده، زه تقریبا شل پنځه ډېر کور زه پېژنم چې بند پاتې نور به څومره په افغانستان کې، یو لار راته جوړه کړي چې لاړ شو او د یو څو ورځو په خاطر مثلا لس پنځه لس ورځو په خاطر خپل کورونه او چکرونه وکړو او بیرته راسو.
زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنول د کلي نه ګلدین. زمونږ دا پیشنهاد دی ټول افغانان ورونو ته چې د پاکستان نه په ظلم او په زیاتي سره پاکستان راویستلي دي، انشاءالله انشاءالله افغانستان کې ولدا پاک امن او سکون راولي. او هغه چې د پاکستان نه راغلي خاص لږ ټیمه پې سخت دي، خو انشاءالله په افغانستان کې بیا ډېر خوشحاله او د خوشحالۍ سره به مخامخ وي. او پاکستان چې کوم جوړ شوی دی او پاکستان دومره اندازې ته رسېدلی دی، دا همدې افغانان ورونو باندې دومره اندازې ته ورسېدل. افغان پاکستان چې دومره درجې ته ورسېدي، دا همدغه غریبو او دغه خوارو افغانانو رسولی دي.
د دوتنو افغان کډوالو ستونزې مو واورېدې. په هلمند کې هم وروستیو جګړو ډېر کسان له خپلو اصلي مینو بې برخې کړي دي. هلمند کې د وروستیو جګړو له امله د دې ولایت اوسیدونکي هم نور ډېر ناطاقته شوي دي. دوی وایي چې له ناامنیو او جګړو د وروستیو ناامنیو جګړو دوی ژوند ډېر تریخ کړی. له حکومته غواړي چې یا هلمند وژغوري یا دې هم ځواب ورکړي. په لښکرګاه کې سلګونو قومي مشرانو او مدني فعالانو پرون په یوې اعتراضیه غونډه کې پر حکومت ځینې انتقادونه وکړل. د هلمند یو شمیر اوسیدونکو په داسې حال کې په لښکرګاه کې اعتراضي غونډه ته مخه کوي چې دا ښار میاشت پوره کیږي چې لڅلور خواو محاصره دی او د خوراکي موادو بیه هم پکې دوه چنده زیاتې شوې ده. په لښکرګاه کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي چې تل د هلمند روانو جګړو او د خلکو د ستونزو په اړه راپورونه ورکوي بیا هم د غونډې ته ورغلی.
د سکوت او محاصره ولسوالیو غوښیدونکو چې لشکرګاه ته راغلي دي په یو اعتراضي غونډه کې راټول شوي دي او د حکومت څخه د لشکرګاه د محاصرې د ماتولو غوښتنه کوي. په کرزي سټډیوم کې راټول شوي سلګونه کوي مشران او مدني فعالین او بیا غواړي د مرکزی حکومت څخه ډاډ ترلاسه کړي چې شار خو به د ولسوالیو په چیر سکوت نه کوي.
سنگین کجکی ناوا ندالی گرمسیل خانشین گریش ولسوالی او د لشکرګاه شار تر سخت امنیتی تهدید لاندې دی. همدارنګه د پنځه ویشت ورځو راهیسې د هلمند او کندهار ترمنځ غځېدلې لاره بند او د لشکرګاه د محاصره په حالت کې دی.
دروان میلادي کال د اګست د میاشتې پر درېمه او څلورمه نیټه د وسلوالو دوی شمېر ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د ناوې نادلي او ګرمسیر ولسوالیو ډېرې سیمې سکوت شوې او جګړه د لشکرګاه په څلورو خواوو کې د ښار تر پولو راورسېدله. که څه هم حکومت د لشکرګاه د احتمالي سکوت د مخنیوي لپاره د مرکز او ولایتونو څخه تازدمې سرتیري په ښار کې ځای په ځای کړي دي، خو قومي مشران او مدني فعالین د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لویې لارې تر تړل کېدو وروسته په یوه محاصره ښار کې چې هیڅ خواته د وتلو لار نه لري په تنګ شوي دي او پر حکومت تور پورې کوي چې د ناامنیو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. مدني فعال سردار محمد همدرد وایي مرکزي حکومت دې یا هلمند وژغوري یا دې خلکو ته جواب ورکړي.
ای د کابل د دوړندو او کڼو مشرانو، که د ضمیر او وجدان په نوم څه پیژنئ، راسئ هلمند ته نجات ورکئ. آیا ته څنګه حکومت ځان ته وایه چې د خپل اولس ښځې ماشومان سپینږرو ساتنه نشې کولی؟ یا جواب راکړي یا موج غوري.
کوم مشرانو پر حکومت تور پر کړی چې د ولسونو او سیمو په ساتنه کې پاتره غلې دی. په دې غونډه کې د بيزاي سو کورنوي سره د مرستندوی ادارو پر سست کار او فعالیت هم نیوکه وسو او خلکو د سروي د ډلو د ډیرو ترڅنګ د مرستو د ډیرو غوښتنه وکړه. سره له دې چې حکومتي مسؤلونو څو ځله د عمومي لارې د خلاصولو ترڅنګ شرط په نږدو سیمو کې د پراخه چرنیزو عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړی دی. خو د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي لشکرګاه د زندان بڼه غوره کړې ده او محاصره یې په اوږدېدو ده.
جناب رئیس صاحب جمهور د مور او مېرې چلند را سره وکي نه اهله مقامونه در باندې مصاله تکړل مور دی واخستلو د ګړنګ غاړي ته دی واچولو دا اوس ما وزت ډیر بد دی باور وکي د داغه ټپ د داغه ته راځي څخه پر 50% خاورې اعزام تسلط لرم د 50% څخه لوړ تسلط نه لرم شهر مې د ما سیرې په حالت کې دی په ما سیرې په حالت کې مر ورځ شي دیشم د ار ورځ زخمی کېشم المندایم پروند د شمال مور د دې ځای کې څپوره ده پروند د بدخشان مور د دې ځای کې څپوره ده پروند د نګرهار مور په دې امید باندې نه سره چې زوی به میراثي نه اهله کسانو د لاسه کارتنان بس تکی جوړ واستوت کیږي ولې د ژوند دی ملت پیسې په حساب باندې आवाज نه کم پورته آیا د امام مسلم حق نه دی
په هلمند کې دروانو نامنو لامل د خلکو اقتصاد زیانمن شوی په ندالي ناوي ګرمسیر او مرجی ولسوالیو کې اکثره کروندې او حاصلات هم ځکه پراته دي او د نامنو یو جنګول عمل نږدې 15000 کورن لشکرګاو شاوخوا امن سیمه ته کړه سوي دي چې هر ورځ سلګونه کسان د مرستندوی درو مخته په انتظار تیروي. د کومې مشرانو مدني فعالینو په دې اعتراضي غونډه کې یو پریکړه لیک هم صادر شو چې پکې راغلی و کچیر په حکومت کې د هلمند روان ناورین پاړه بې تفاوتي پای ته ونه رسیږي د لشکرګاه محاصره ژر تر ژره ماته نسي او هغه کسان چې د روان حالت پرمسته کېدو کې لاس لري مجازات نسي په لاریونونو او مدني حرکتونو به لاس پورې کړي. محمد علي استای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل نن سهار د پېښور پر ورسکټ روډ د عیسویانو پر یوې کالونی وسلوالو برید وکړ. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د ترهګرو دغه برید یې شن کړی او لږ تر لږه څلور ځان مرګ په دې برید کې وژلې دي. نور تفصیل یې له پېښور د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اورئ.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه یې پیښور ښار ته سیرمه پر ورسک روډ د عیسایانو پر یوې استوګنیزه کالونۍ د وسلوالو ترهګرو برید شن کړی دی. د رسنیو د راپورونو له مخې له معلومو وسلوالو د جمعې پر سهار نږدې 5 بجې د پیښور پر ورسک روډ د عیسایانو پر یوې کالونۍ برید کړی خو د مرګ ژوبلې په اړه لا تر دې دمه کره او دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. له بلې خوا بیا د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر مشر جنرال عاصم سلیم باجوه پر خپل ټویټر پاڼې د دغه برید په اړه لیکلي وسلوالو ترهګرو پر ورسک روډ کې پر کرسچن کالونۍ برید کړی خو د امنیتي ځواکونو په سمدستي ځواب کې دا برید شن شوی چې په نتیجه کې څلور ځانمرګي بریدګر وسلوال وژل شوي دي. ښاغلی باجوه لیکلي چې امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او د برید په ځای او شاوخوا سیمو کې تلاشي عملیات هم پیل کړي دي. که څه هم باجوه وایي چې امنیتي ځواکونو په پېښور کې د عیسایانو پر کالونۍ د ترهګرو برید شن کړی خو تر دې دمه لا دا نه دي ویلي چې له ترهګرو سره په نښته کې امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو ته څومره مرګ ژوبلا وخت ده. ورسک د پېښور ښار په شمال لویدیځ کې د ښار په 1.5 کیلومتر کې پروت دی چې د برېښنا یو بند او شاوخوا یې ځینې دولتي او پوځي ودانۍ هم پرتې دي. وسلوالو ترهګرو په داسې وخت کې په پېښور کې د عیسایانو پر کالونۍ برید کړی چې تېره ورځ د پاکستاني پوځ ویان په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې ترهګرو پر ضد د روانو پوځي عملیاتو په اړه وویل چې په دغه سیمو کې لږ تر لږه 3500 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلې دي. نوموړي هم دا شان ویلي وو چې افغان پولي ته سیرمه په دغو قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله په ټول پاکستان کې په ترهګریزو بریدونو ځانمرګو او نورو ترهګریزو پېښو کې څرګند کمی راغلی دی. وسلوالو ترهګرو تر دې مخکې 2014 میلادي کال په دسمبر کې هم پر ورسک روډ د ماشومانو پر یو پوځي ښوونځي آرمي پبلک سکول برید کړی و چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 1.5 کسان وژل شوي وو. که څه هم وسلوال ترهګر د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو دولتي ودانیو امامبارګاګانو زیارتونو او د ځانګړي مسلک پر جوماتونو حملې کوي خو دا لومړی ځل دی چې د عیسایانو پر یوې کالونۍ برید کړی دی. د یادونې وړ ده چې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی و خو تر دې دمه لا کومې وسلوالې ډلې د پېښور پر ورسک روډ د عیسایانو پر کالونۍ د برید مسؤلیت نه دی منلی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
سرحدی منګل له خوست څخه لیکلی دی چې لس کاله وړاندې افغان مهاجر راغلی تر اوسه ځمکې نه دي ورکړل شوي. دا نورو سره به حکومت څه کوي؟ محمد قاسم زواک له هلمند لیکي حکومت د هلمند ولسوالۍ له ولسوالۍ او طالبان وباسي کې نه باسي هلمند طالبان ته وسپاري ځکه په دې ولایت کې بشري ناورین روان دی. احسان الله بارکزی هم له هلمند لیکلي لشکرګاه شاوخوا یوه میاشت کېږي چې محاصره دی. مرکزی حکومت باید دا محاصره ژر تر ژره ماته کړي. د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. وخت لس نیمې بجې کېدونکې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پر بورکه ولسوالۍ تېره شپه د دولت وسلوالو مخالفانو پراخ برید وکړ چې امنیتي ځواکونو بېرته په شا وتنباوه. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغان ځواکونو د روان کال په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. په غور ولایت کې د 50 تښتول شوو مسافرو د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ معلومات نشته. پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو نن سهار وختي د پېښور په لمنه کې ورسک بند ته نږدې د مسیحیانو د اوسېدو پر سیمه حمله وکړه. پاکستان د متحدو ایالاتونو هغه تورونه رد کړي چې وایي اسلام آباد د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې کافي هڅې نه کوي. د ازبکستان کابینې نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د ولسمشر اسلام کریموف روغتیایي وضعیت له دماغي خونریزۍ وروسته نازک دی. ایرانی رسنه وایي ایران او روسیه موافقه کړې چې روانه میاشت به د ایران په جنوبي بوشهر ښار کې د دو اټومي تاسیساتو د جوړولو کار پیلوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریې په شمال کې د ترکیې مداخله بریالۍ وه او 400 کیلومتره ساحه له اسلامي دولت ډلې او کرد ملیشه ځواکونو پاکه شوې ده. د ترکیې عالي قضایي پلاوي د دې هیواد نږدې 543 تنه قاضیان او څارنوالان د جولای د 15مې په ناکامه کودتا کې د لاس لرلو په تور له کاره لرې کړي دي. او متحدو ایالتونو د روسیې 10 وګړي او شرکتونه په خپل تور فهرست کې شامل کړي. دا اقدام د هغه څه په خاطر ترسره شوی چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاو بیلتون پالو او د روسیې له قلمرو سره د کریمیا د الحاق ملاتړ بلل شوی دی. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدل شي. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د خبرونه پاتې برخه مو تر ډیره د ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دا ځل په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال یو شمیر ځوانان په یو بحث کې رابللی دي، خو له دې مخکې بیا هم د پاکستان په اړه یو مطلب رااخلو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له بریتانیا غوښتي دي چې د جلاوطن سیاسي مشر په وړاندې اقدام وکړي. الطاف حسین په وروستۍ تندې وینا سره په پاکستان کې یو شمیر خلک راپارولي وو. نور تفصیل د سهیلا حسرت نظیمی په راپورټ کې اوري.
الطاف حسین د بریتانیا تابعیت لري او په کراچۍ کې د متحده قومي غورځنګ بنسټ ایښودونکی دی چې په دغه ښار کې برلاسه سیاست چلوي. دغه سیکولار ګوند د هغو کډوالو معرفي کوونکی دی چې په 1940 کال له هند څخه کراچۍ ته کډه شوي دي. د دوی پلویانو له تاوتریخوالي سره لاریونونه وکړل او له پولیسو او سیاسي سیالانو سره ونښتل. حسین تیره اونۍ خپلو پلویانو ته وینا وکړه او ویې ویل چې پاکستان د ټولې نړۍ لپاره د سرطان دانه ده او دغه راز پاکستان په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ مرکز دی. د ده دغه وینا په ګړندیتوب سره په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه او تر وینا وروسته د ده پلویان د کراچۍ سړکونو ته راووتل او د مړ دی وي پاکستان شعارونه یې ورکول. دوی دغه راز د ټلویزیون په دریو سټیشنونو برید وکړ. له امنیتي ساتونکو سره په دغه الګوله کې یو تن ووژل شو. دغه وینا په پراخه توګه په پاکستان کې وغندل شوه او د حکومت مخالفو یا اپوزیسیون ګوندونو هم د حکومت ترخوا له بریتانیې څخه غوښتنه وکړه چې د حسین په وړاندې له قانون سره سم عمل وکړي. الطاف حسین تر دې وینا وروسته بښنه وغوښته او ویل چې دی تر رواني فشار لاندې و. پاکستانی امنیتی ځواکونو له تیرې اونۍ رئیس په کراچۍ کې د قومي متحده ګوند غړي نیولي او د دوی دفترونه یې مهرلا کړي دي او له کوڅو څخه یې د الطاف حسین انځورونه لرې کړي دي. عامه څارنوال مشتاق جهانگیر وایي د دریو میرمنو په ګډون د قومي متحده ګوند 15 مشران یې محکمې ته ورپېژندلي څو د قاضي حکم ورته واورول شي. ده وویل حسین په دوو جرمونو تورن دی، د پاکستان پر ضد د جنګ لپاره د ده د پلویانو هڅول او عامه شتمنۍ ته زیان رسول. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی کیری چې د هند په سفر بوختو د چهارشنبې په ورځ په سیمه کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په باب وویل
دا روښانه ده چې پاکستان دې د هغه ډلو پر ضد کار وکړي چې په تنلارو او ترهګریزو فعالیتونو بوخت دي. دوی باید په دې لاره کې زموږ سره کار وکړي. موږ دا روښانه کړي چې د بدو لوبغاړو پټنځایونه له منځه ولاړ شي. هغوی چې نه یوازې د هند او پاکستان اړیکو بلکې زموږ هغه توان ته زیان رسوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په خاطر کوو.
د رپورټونو له مخې د امریکې متحده ایالاتونه د پاکستان استخبارات د حقانی د شبکې د تنلارو په ملاتړ او له هغونه په افغانستان کې د هند د نفوذ د لارې په خند کېدلو تورنوي، خو پاکستان دا ردوي. د پاکستان اردو مخکې په شمالي وزیرستان کې چیرې چې د حقانی شبکه ناسته ده پوځي عملیات کړي وو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د خپل کوربر هولان وری سلامونه او نیکه هلی ومني. درنو اوریدونکو تاسو به د چاپریال نوم ډیر اوریدلې وی چاپریال به پیژنې چې موږ چیرته اوسېګو، د هغې ځای خاورا هوا او بو او نور ټول شیان چې زموږ ژوند پورې تړاو لري چاپریال ورته وایي. په ننني ګردی میس کې په دې خبرې کوو چې پاک چاپریال څومره ګټي او ککړ چاپیریال څومره زیانونه لري. آیا موږ تر اوسه د خپل چاپیریال په پاکوالي کې ډیره ونډه اخستې او که په ککړتیا کې؟ د چاپیریال پاکوالی یوازې دولت مسؤلیت دی او کولس هم پکې مسؤول دی. دی او دې ته ورته نور پښتنو ته به زمون ګران میلمانه هر یو د سید جمال الدین افغان پوهنتون استاد عنایت الله شهاب، د عمرا خان لیسې ښوونکي استاد صادق الله او استاد عارف الله محسن ځوابونه ووایي. درې واړو ته هرکلی وایو. استاد شهاب، که تاسو لومړی راته ووایي چې چاپیریال
هغه څه چې زموږ نه ګر چاپیر پراته دي او موږ یې مینز اشغال کړی دی، زموږ د کور خواوشا، زموږ د اوسېدو د ځای خواوشا د چاپیریال څخه عبارت دا که موږ دفتر کې یو، که کور کې یو او که بل یو ځای کې یو، خو دغه خواوشا زموږ د چاپیریال څخه عبارت. بل دا چې موږ په کومه اصطلاح چاپیریال نن پیژنو، د چاپیریال په باره کې په نورو ملکونو کې خلکو علمي پوهنځي لري، ماستراوي دکتوراوي پکې کوي د چاپیریال په پیژندنه کې، د چاپیریال د صفایي لپاره. نو چاپیریال زمونږ هغه ځای دی چې موږ پکې اوسېږو او موږ ته د ژوند دپاره تنفس، د ژوند دپاره اوبه او د ژوند نور ضروریات راته مهیا کیږي پکې.
مننه صادق استاد، تاسو راته وایي چې زمونږ ټولنې د چاپیریال ساتنې ته څونه اهمیت ورکړی دی.
خیر ناسې منین په ناس غوړ انسانان هغه دي چې نور ته خیر رسوي. چاپیریال دا یوه نړیواله مسله ده. په دې باندې نړیوال ملل متحد لپاره خپل قانون لري. په 1980 کې 1990 کې 1990 کې دې کې دا هېوادونه کېناستل وو دې لپاره تړون لاسلیک چې د نړۍ چاپیریال ککړلی شي. خو دنیا دغه صنعتونو دغه چاپیریال ککړ کړی دی، لکه په دې کې انسانان او حیوانات تر نباتات دا ټول متضرر دي. په دې چاپیریال کې د انسانیت لپاره خطرناک مرضونه دا د دې چاپیریال د ککړتیا د وجې نه انسانیت ته متوجه دي. همدا چاپیریال دی همدا چې انسان ځان ته په خپله باندې زهر جن کړ متضرر یې کړ. انسان د یو خانه روپۍ ګټي، کارخانه جوړ کړي، صنعت یې جوړ کړی، پیسې ګټي، د بل خانه ځان ته خپل چاپیریال په خپله زهر جن کړ، همدا انسان پکې مریض کیږي. بل دا چې زموږ احساس په وطن کې چاپیریال، افغانستان کې داسې څه نشته دونه چې چاپیریال کې کړکې سره دغه موټرې دي او په نورو دنیا کې بیا اټومي بټۍ دي، صنعتونه دي، کارخانې دي، هغې خلکو خپل چاپیریال ډېر ککړ کړی دی. بل دا چې یوازې دا هر څه د حکومت اوس کې نه د ولسم باید لاس واچي.
زما پښتنه دا اوسه چې مونږ څه کړی تر اوسه پورې خپل چاپیریال پاک وساتو، خپل شاوخوا پاک وساتو.
د سلور د سپین درش کار انقلابونو د خلک د سکل چې بس مفت عادت له مفت تلوي خاله بس یو طرف نه مواد بل طرف مواد خلک هغه همت د لاس ورکړي د ولس دا ټول سہولتونه حکومت نشي برابر ولې سړي په چم گاوند کې مثال یو ګندګي د پاک همت ولس کې همت د خپل چاپیریا خپل چم گاوند خپل کور د ډیران د پاکو اوس خلک شرواله تړول دي شرواله برازي او د بوري ولس لپاره په کار دي چې لاس واچي او دا خپل چاپیریا خپل باندې صفاکي دا طبيعي چاپیریا لازم او اساس د وطن مثال د ګنر طبيعي چاپیریا دي. الله پاک مونږ ته د ډیر بوټي ځنګلونه راکړي ته مونږ د هوا پاکي خو د کوم په طبي کوم مصنوعي چاپیریال خلک جوړ کړي بوټي انار کی په چم گاون کې په خپل علاقه کې دامن ته چاپیریال پاک
مده رمن. عارف الله استاد تاسو سره توي چې لکه څنګه چې صادق استاد ویلي چې د چاپیریال د ککړتیا ورځ په ورځ وسایل زیاتېږي، کومه موټرو ته وګورو موټری زیاتېږي او د دې ترڅنګ په دغه موټرو کې خراب تیل بے کیفیت تیل استعمالیږي چې هغه هم چاپیریال ګنده کړی دی، همدارنګه کارخانی زیاتېږي، دغه د خښتو بټې دي نور دي، ورځ په ورځ باندې چاپیریال ککړیږي. د دغه لپاره چې موږ خپل چاپیریال پاک وساتو تر اوسه پورې موږ څه کړی دي د دې لپاره؟
که پرښتیا وایم چې د چاپیریال د ساتنې لپاره یا د هوا د صفاکولو لپاره بد سډیر څه شوی نه، تر اوسه موږ داسې پوره توانېدلی نه یو چې هغه څه وکړو چې په هغه سره چاپیریال پاک وساتو. خو بیا هم د خپل وس مطابق موږ په وس کې دغه د نیلګیو کینول دي، د بوټو نالول دي چې دغه موږ په خپلو د کور په خواوشا کې یا د کور په داخل کې دغه بوټیم کینول دي، بوټیم نال کړي دي. بل داسې دغه شاروالۍ یو څه ټرش بینونه یا دغه د ګندګۍ د کثافت دانۍ یو څه ځایونو کې خوستلې دي، هڅه م کړې ده چې کله د کور د ګندګۍ د کومه چټلي ده یا کاغذونه دي دا هم راغستري، یا ماشومانو توصیه کړې چې دا باید په دغه کثافت دانۍ کې یا دغه ټرش بین کې واچول شي بیا د شاروالۍ په واسطه باندې بل ته انتقال شي. اکثره وخت دغه ماشومانو ته چې په مکتبونو کې توصیه کړې ده چې د چټلۍ مخه هم نیولې ده چې هغې و چټلي کوي هغې ته ویل چې دا کاغذونه سیزی ته ویسه یا د کومه چټلي دوی کوي کوم ځګین کې دوی ته لارښوونه کړې چې د ناول د ګندګۍ د اوبو نه ځان وساتئ. په خپل شاوخوا کې کوشش کړی چې چرته ډن دی د اوبو او خرابې اوبه دي، هڅم کړی چې مطلب دغه ډن په خپله مطلب له منځه ویسو یا ډک شي یا دغه اوبه چې دي صفا شي یا د لختي دي کوم ناول شوي دي مطلب دا صفا کړو. نو دام کړی دي دغه زموږ په وس کې ده، ولې ډېر څه زموږ په وس کې نه دي
تر اوسه پورې. ستاسو چې تاسو کوم زده کوونکو ته دا خبرې کوي یا کور کې خبرې کوي چې چاپیریال باید پاک وساتل شي، څومره اغېز کړی ستاسو دې خبرو؟
تقریبا یو کوی مسی یو 80% دا اغېز کړی ده چې اوس موږ ګورو ډېر زده کوونکي یا شاګردان یا د کورنۍ د ماشومان چې دي هغه د چټلۍ څخه ځان ساتي او د چاپیریال په پاکونه کې ونډه اخلي. اوس
د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو تاسو دا پروګرام له آزادۍ راډیو اوري او زمونږ دوستان په دې خبرې کوي چې چاپیریال څنګه وساتل شي پاک او د ککړتیا نه څنګه موږ وژغورل شو. استاد شهاب، استاد عارف الله محسن ویل چې موږ ښوونځیو کې شاګردانو ته دا توصیه کوو چې چاپیریال باید پاک وساتل شي، خلطې د کیلو پوستکي نور شیان په سرک باندې ونه غورځول شي، بې ځایه ونه غورځول شي ځکه دا خلکو ته ضرر دی. او د دې په وینا چې 80% اثر کړی دی، یعنی 80% زمون خلک برابر شوي چې چاپیریال پاک وساتي، ستا په نظر باندې رښتیا هم 80% خلک په دې پوه شوي چې باید چاپیریال وساتو پاک؟ او که پوه شوي وي نو بیا خو اوس باید زمونږ ښار شاوخوا بالکل پاک وي، ته په دې اړه څه دې سره موافق یې؟
زه د استاد نظر نه ردوم او د ده نظر په خپل ځای صحیح دی. دا د خپل ښوونځي ما چې څومره برداشت وکړو د خپل ښوونځي حال وای، په ښوونځو کې واقعا چې داسې کمیټې شته د نظافت کمیټې په نامه باندې چې د هغې دپاره استاد ټاکل کیږي، په هر صنف کې هر ټولګي کې شاګردان تربیه کیږي چې هغې د خپل صنف د خپل ښوونځي هغه ماحول دا پاک. خو که په ټوله توګه ټولنې ته وګورو نو داسې نه ده، د چاپیریال ساتنی او یا د چاپیریال د پاکوالی لپاره نو زنه شمه لکه د لس فیصد نام ډیر خلک په دې اگای چې چاپیریال یعنی څه
بالکل
آیا چاپیریال په مونږ کوم حق لري آیا د چاپیریال په پاکونه کې مونږ صحیح میاستو کنه یو آیا د چاپیریال آلودگی مونږ ته متضرره ده کنه ځکه زمونږ کو د خپل ولایت نه قیاس کو نه اسد آباد ټول یو کیلومتر خار نه ده نور ټول اطراف او باندې دغه چې په طبيعي خلا باندې الله پاک پلورینه کړی دا خلا کړی دی سندونه پکې دی دلته ولی دی په غرونو کې هغه خیسته دی درې په خپل دغه باندې خو کو خار ته وګورو نو په خار کې دا سند چې زمونږ چاپیریال دی په دې کې زو استاد سموافق نیم چې دا زمونږ چاپیریال دی د خار همداسې پاکي یو کیلومتر خار دی خو کو دې کې تاسو ګرځئ وګورئ نو پلاستیک شته ګندګی شته لختی بندي مشکلات زیات دي داسې کو خدا نه خواسته داسې توپان راشي چې دوړو ګردونه چټلې نه ځان سره وړي نو اکثر عمل نشته د لپاره چې مونږ زر ته دی په پاکونه کې برخه والو داسې عیار ټولنې او ټیمونه نشته دي حتی د دې چې زموږ حکومت هم په دې کې کمزور دی او پاتې راغلی دی ځکه ګنې دا دومره خار نه دی هر دکاندار که خپل مخه جارو کی
بالکل
نو د شهرواري مامور ته به ضرورت پیښ نشي
او چې مخه جارون کی استاد اکثره موږ تاسو وینو چې هغه مخ کې چې لختی دی هغه کې ډکه
لختی دی
ورته چې هغه کې هغه بند شي او به سرک باندې اوپر وانی یا نور مشکلات پیدا کړي
خو دا زور بیا راول شي یا کوم دکاندار صدا احساسي خپل مخه به جارو کی خو هغه به دغه لختی دی ارته چې کوم د مخه ته او د سرک په میاد کې تیر شوی دی نو دغه تیار ته هغه لخته به ډب کیږي مونږ ګرځو په اسلام آباد خار کې کله په ماخام کې دا ټولی اوپر سوري شي په سرک باندې بیګي پکې او کله دا شي چې د ورځم دغه دا دا ډنډونه په دغه باندې ودري کیږي نو به دا ګاړي شي خلکو ته داري کیږي لا چټريږي نو د خار لپاره د سیمه منظم د پاکوالي کوم پلان نشته
من صادق استاد تاسو راته دا وایي چې کمنګ وګورو عارف الله استاد وی چې هم په هوونه خلکو ته شوی دی چې خپل خار پاک وساتي خو مونږ چې ګورو د هر یو کور مخه ته ډیران دی موهيتي ککړ کړي دی ستا په نظر باندې د عارف الله استاد خبره تر کومه حدا پورې سم ده آیا خلکو ته پوره م په هوونه شوی دی او که شوی وي ولې به خار دونه ککړ دی او کني وي شوی مسولیت ته چا دی
مخکې خو د څه وجه ده پس دا په خار کې دونه خلک نه اوس خو دیکھی ڈران در تول زیو رکھ شوی دے اسد آباد بخار کی معلوم یو زی بس دغه ټول کلی چا خلق دغه مثال شاروالی دغه نور کم دخار گند شین دی جو کراڑی سین پغاړ باندې اړي هغه یو سین دی چې بس د مدار ورته یو بس کته اولی سین کې دلته نور میان دی غم خراب کړ نو دا مسولیت کده ولس می د ولسم په وسنه کې چې ولس د یو کیلومتر ډیران روان کړی چرته وي دا مسولیت
دا خو دا کده ولس کور زما اوستا مسولیت بدای چې خپل کوټه خپل زی پاک کو او دغه کوم خلته کې دغه شینه واچو ګند او الته کوم کسافت دانی خري اغه ته ورسو دا خو نشي کېدل چې اړ شروالي نسړی راشي یا د بل زینرا شي او زما استاد دکان مخ کې خلطه پراته یا دکان امره د جارو کې کورم را د جارو کې او به شیوي سغه دغه کې کسافت دانه کې واچي
کسافت دانه دونه نږدې نشي ته د خلطه ورته په سترګو باندې منخکاري او کده دونه غټه ده چې یو کوټه زین ورې ده کوټه خار د افغانځيږي وړې وړې کسافت دانه جوړې کړې په دې خار کې چار ځای کې ما کورم ته لاسرسي لرلې مکتب ته لاسرسي لرلې خار کې ته دکاندار هم لاسرسي لرلې وړې والا ته لاسرسي لرلې کسافت دانه به سودان نشمار کسافت دانه دې کې شروالی پاتې راغل دغه وایده د امکانات څن سبا دولت لري هیڅ نه کوي
نو خو د څه خو نه دلکه مونږ چې ویو مخکې مونږ ویلې استاد ویلې چې اکثره دکانداران یا د کور مالکین چې دي کوم کور کې چې څه راټول کی هغه غند او خاور یو یو شی بل شی راټول کی یا پاتشي خوراک اپ خلته کې واچي د سر نه راتاو کې لختي ته غورځي یا نیر ته غورځي یا سین ته غورځي دغه د چاپیرال ته څونه زیان نه رسي
دغه مشکلات شته دي دغه ولو کې ډب کې مخکې په خابه خلک دی بوک او د سونه کول ډارې بلن جماعت لړ اوس یو کیلومتر وړاندې کې د سن شي کولې خو اس کول ته د ساته کالو انزل دغه شی وو سم دغه د کورونو کم مردار خلک دغه د لختي د ولین استفاده کې ورته چرته ورته نو دغه بل دا چې د کم شروالي کم ترسبین نه خوستري دي دا ټول لګ دی په میشته باندې نه سباکي غاړو ته تراولې به باد را په مخه باندې کې په کلیو په خار باندې راوړي جمعه کې نه سباکي په میش کې نه سباکي هغه ډکی په جمعه کې ډکی شته شي
زمونږ ورته دغه ورو کې د برق فابریکه ده دا مکسره دی و جنبندې چې خلکو دغه کانال ته خلته چولی ډکی هغه چرایشی هغه جالی بندی کی به فابریکی توب نه راځي زیات وخت چې فابریکه بندی برق نی وجه هم دغه ویچی هغه جالی بندی نو دا زموږه مخبوهونه ده دا زموږه چاپیریال سره کومک ته صفای سره ککړتیا سره کومک
دا ککړتیا د ټوله خلته ده بس د خلکو ذهنیت برابر نه دی نور خارون کې خلک د خپل کور نه بوجي وړي او پاګه په بازار کې سودا کوي ټوټي بوجي رېوړي ما غ استعمالېږي ته خو ټول د خلکې استعمال دی بس خاطر سیب خلک استعمالي ورته بیا خو نو دونه وبشته دي دونه سره ختیشته دي چې وړي بس خمه خړه کیږي همدغه یا سین ته وزي یا ولو ته وزي هغه ځای کې چې خلک انسانان دي خلک استفاده کوي دغه وګونه هلته مشکل جوړ کړی دی د خلکو په کورونو باندې وروړي سرکونو باندې وګبېږي د یو خوانه چاپیریال نه ګنده کړی د بل خوانه سرکونو لارې دی وګورل چې دغه ګندګۍ په واسطه باندې لختي بندیږي په سرکونو باندې وګبېږي
من د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو تاسو دا پروګرام له ازادي راډیو اوري عارف الله استاد تاسو راته اوس وایي چې خلکو ته څه کول پکار دي چې هم خپل چاپیریال پاک وساتي هم ښکار شي او ځان د مرز نه وژغوري څه کول پکار دي
انوري صاحب لکه څنګه چې استاد خبره وکړله دغه مسولیت کوو یو چې د حکومت په غاړه دی ولیدا د ولس په غاړه دی دغه چاپیریال ککړتیا چې دا د ولس په غاړه دا ولس د چاپیریال ککړی خلکو ته دا پکار دي چې په دې کې دوه یو چې حکومت هم خپل لیو ولس هم دی حکومت باید مرسته وکړي د کثافت دانې سي او څو وخت وړاندې د اسداباد په ښار کې دی یو موسسې لخوانه جوړې شوې مونږ لیدلې وې چې په هر کلي کې او په هر د پنځو یا د لسو کورونو په مینځ کې یو کثافت دانې کې حاصل شوی ولی وروسته مونږ ولې د غمدغه شروالي او د دوی کثافت دانې په غزي کې نه ښکاره کیږي ول چې مونږ پښتنه وکړو وې دا شروالي به د غونډې کلي دی دوی داسې دلایل ویل شروالي والا سي مونږ خلک راغلي دي او د خلکو مونږ ته ویلي دي چې مطلب دا زموږ خواته بي کوي او زموږ ذهن ویسه ولی اوس په ډېره تقریبا په دوه کیلومتر یا په درې کیلومتر کې یوه کثافت دانې پرته ده او هغه هم یا ماته ده او یا کف کې څه شی اچول شوي دي ډېر وخته پورې پراته دي شروالي هم هغه ته پاملرنه نه کوي او نیر چاپیریال ساتنې ریاست یې پاملرنه کوي خو زه ویم چې زما په نظر باندې سي دغه مرستې دي کو دولت پیخیږي خو دغه دولت هم د ولس دی او ولس د دولت دی
بالکل
زه ویم چې خپل د خلک چې دي د کورونو خلک چې دي یا دکانداران دي په حساب باندې دوی باید دغه چاپیریال د ککړتیا نه ځان وژغوري مانه دا سې کوم چې دوی د چټلی ویني یا د دوی د کور نه کمی خزل راغونډي یا په ظلم وادي دا باید په خلکو کې واچي او دغه کوم چې کثافت دانې یا دغه د باطل دانې چوته ویل کیږي الته انتقال کې وری وړي واغې کې واچي که کوم ځکه نیمه یا یان دوی باید راشي د دولت نو وختنه وکړي چې باید پریږدي کې موږ دغه کثافت دانې ضرورت دی یا موږ تل ته د سیو زم مشخص کې چې پدې کې موږ دغه خپل کور نه چټل نه چټلی چې کومه ده یا د پزون مواچې دی راوړو او دلته موږ اچو نو دا ضرر هیڅ دی زم زیات ولسته دی خلکو ته دی نو خلک باید د سیو کې د سیا مخاوی په هاوی یا ذهنیت دی خلکو ته ور کړی شي چې مطلب هغه به دی پوښی چې د څونو امراض دي مرزونه چي دي یا خصوصا د ډاکټران باید کله چې توصیه د مریض ته کوي باید په زمون کې چې مطلب هغه ته توصیه دوايي کوي باید دا وته ومیر شي باید خپل چاپیریال پاک وساتي زما په نظر باندې به دا ډیر موثر شي کله یو مریض ډاکټر پاتې سی او ډاکټر هغه ته توصیه دوا کوي د څنګه باید د چاپیریال په پاکونه کې هغه ته توصیه وکړي چې باید خپل کور په شا پاک وساتي ځکه چې دغه مرسته دي د دینه پیدا شي دایم لار ده
استاد شهاب استاد په نظر باندې خلکو او دولت ته څه کول پکار دي خاروالي ته څه کول پکار دي چې ترسو زمون خار زمون چاپیریال پاک شي
انوري صاحب چاپیریال د خلکو او د حکومت شریک چاپیریال حکومت ته پکار دي چې د عامه پوهاوی پروګرامونه ترویج کړي خلکو ته عامه پوهاوی وکړي د چاپیریال په اړه کې د چاپیریال د ککړتیا دا ضرارو نه خبر کی او هغه ته دا شی وسایل علی الاقل کپو کلو کې نه کیږي نو په دغه خاري موحد کې خو باید دا شی وسایل ورته په منظم ډول دا شی چې یو سر کې خاري او بل سر کې نه چرته چې وګړي وسیږي نه پوس چې چرته زیتی الته ضرور چاپیریال بچټلی نو دا زمونږه د ولس او د حکومت ګډ مسولیت دی چې چاپیریال پاکونه کې برخه واخلو خو حکومت به زمينه سازي کوي او عوام او ولسو فعالیت د خاروالۍ خپل
نپوسی دے دپارہ تشکیل دے دپارہ چدا خار صفاش خود سی منظم و دوامدار منگ ندری دری دا خار بانی خروزان منگ تیری گرا تیری دسی ٹولن منگ ندری دری چدا احساس پیدا شو دے ڈیر ٹولن نشتر منگ ولائے چاغا دا احساس کڑے چرازن بدا خپل ماحول چٹل دے چاپیریال چٹل دے دے صفائی دپارہ با کارو زمنگ دا صدا باد خار کی خود سلوئی کرخانے نشتر دے چ ماحول تے گندشی او دامراز سبب شی داسی لوگین شان بدلتا نہیں خود کا ظاہری چٹلی چ بازار سودا والا خلتا ہوا وہ غرض ہو کاغذ و غرض دو ددی درا ٹلو دل تو پارا ڈیر کارو نہ کی گی منگ ڈیر روزگار پدے بازار کی غرض ہو کو جمعہ کی دولت سے احساس را فائدہ کی منگ عوام اور سرا ہم غگی پدے کی منگی اور سرا پاکو دس نہ چاہیے یو تش پنم نہ چاہیے ساتن دورز پنم باندھی خلتا را والے خلتے لے بلا خلتا دخبل دفتر نہ راغستی عقب کی اچھی او ایسے کو اکثر چاپیریال پاتو نا دے سرا کدائی بسر کیے او کنے کد دے شعار ور سرائی او دغا عوام دغا زوانان خیر دا مکتب ندی ورز راوزی دا پوہنتون ندی ورز راوزی دا ٹولن کار دی ورز دیتا وقف کی خپل د ځواني د ورځې او زکات ورکی په میش کې چې د خپل چاپیریال پاکولو کې برخه واخلي که نه نو دکاندار چې خپل هم مخه پاک کړي خاروالۍ وته ټرش دانې باطل دانې کې خوستله او منظم کس راغی او دای ګاډي کې په منظم وخت باندې انتقال کړ دلته یو جمعه کې به انتقال شي دوه میاشتې بعد به دغه باطل دانې احوال خلق اخلي نو بیا داغ نه په غاړو باندې راتوی شي هغه مواد بهتره غواړي شي په بازار کې نو د چټل نه پسې لا چټل شي نو مونږ دواړه خواوې حکومت او ولس په دې کې ګرم یو دا منو حکومت ماحول ملامت دی او بیا مونږ ولس که مونږ حکومت دې ته متوجه کړلو ولس د دغه وطن د دغه هیواد دغه چاپیریال سره مینه لري چې دا پاکي ګلزاري خی او یوازې چاپیریال دغه هم نه دی چې دغه خلطو دی د دې لپاره نور داسې منظم سیستمونه که کوم ځای کې ونه ضرورت لري ونه دې ناله شي که کوم ځای کې ڈنڈ ضرورت لري ڈنڈ دې جوړ شي کوم ځای کې لختې جوړول غواړي لختې دې جوړ شي په خپله چاپیریال پاک
ستاسو له درې واړو مننه چې تاسو موږ سره په دې ګردی میز کې درنو هیوادوالو ته معلومات ورکړل د درنو اورېدونکو نه هم مننه چې تر دې دمه یې زموږ خپرونه وکړه
آزادی رادیو لوونه ترو
پر سینہ دا پاس پر سینہ کا گاؤں آگا دا پاس پرس نہ کگا وگا دا نن بیا جل کئی ولے خپا دا ون بیا جل کئی ولے خپا دا سپنگر روپے پرس نہ دا پاس پرس نہ کگا وگا دا پاس پرس نہ کگا وگا دا نن بیا جل کئی ولے خپا دا ون بیا جل کئی ولے خپا دا جلکی قربا غلط نہ کرم د جلکی قربا غلط نہ کرم د دروازے پسار گل کر لگینا او د دروازے پسار گل